كلامم تركمنم و شغلاني عاشق نورستانم رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد یک ملت موائن این فخر در جهانم
السلام علیکم تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او رې د ما خمس پک بجې دي د ازادي رادیو د ما خمنه خبري مچله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې نن یو ځان وژن کې حمله لکتر لګ 15 کسان وشل او په کابل کې پر جمعتونو او د غراس په غور کې پر جمعت د روسي بریدونو په باب د روسي جرګه د نن ورځې د غونډې حال هم درکو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي د دې خبری مجلې د مطالبه تر جزئیاتو مخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
کابل کې نن ماسپخینی به انتحاري حمله د ملي اردو 15 منصوبین وشلې د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو لوړ پوړي چارواکي استجواب ته وربللي وو او په منشن کې یو سړي پر عامو خلکو د چړي ګزارونه کړي او څلور تنه یې ټپیان کړي دي بشپړ خبرونه واوري په کابل کې د ملي اردو 15 منصوبین نن ماسپخین په یوې انتحاري حمله کې وشل شوي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دغه انتحاري حمله د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په کمبر سلور لارې کې رامنځته شوې چې لامل یې د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون 15 د ملي اردو منصوبین او څو وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي
درې بجې او دېرش دقیقې د پوهنتون دفاعي نه مدالمین د کورس دي هغه په یو فلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او متعصبانه 15 نفره د مدالمینو شهیدان کېږي 4 نفره ټپیان دي
دا په تیرو درې ورځو کې په کابل کې دویمه خونړۍ حمله ده او په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې راهیسې اومه مرګونی چاودنه ده په تیرو څو ورځو کې پرله پسې بریدونه او چاودنو تر 200 زیات افغانان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو هوایي بریدونو کې درانه تلفات لیدلي ځکه یې دا ډول ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی ورکړي وو د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړل او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه لرې شوی دی د دې سرچینې په حواله وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړی شو نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوو په دې اړه حکومتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه تبصره نه ده کړې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې پرون په کابل غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه بیاتنه ووژل تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کندهار د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې خونړۍ بریدونه شوي وو او د افغانستان د انټر کانټیننټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګ کانګ ته په یوې پاڼۍ کې په یوې پاڼۍ او یو سلو درا بیا منډو ماتې ورکړه د دغه څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګ کانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 155 منډو وسوځیده افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 5 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې نن د جرمني په جنوبی ښار مونشن کې وروسته لاغ خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي همدا نننی بریدګر و که نه. پولیسو ویلي مشکوک بریدګر د څلوېښت کلونو په شاوخوا عمر درلود او یواسي و. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه چې ولې څو تنه په چاړه ووهل جزئیات نه دي ورڅرګند. دا مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. او په سوریه کې د سوریې ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د رقیه ښار په بشپړه توګه نیول یو تاریخي بریا بللې ده او ویلي دي ډېر زر به واک یوې ملکي ادارې ته وسپاري. د سوریه شمالي ښار یو وخت داسې ځای و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراټو ځواکونو له داعش څخه د دې ښار تر بشپړې نیونې درې ورځې وروسته خپله دا بریا د ټول بشریت بریا وبلله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانوژونکي برید شاهد دی.
درې بجې او دېرش دقیقې د پوهنتون دفاعي نه مدالمین د کورس دي یو فرانکوچ موټر کې راوځي یو انتحاري تصادف کوي.
د حج اوقاف وزارت د افغانستان سنی او شیعه علما وایي په جوماتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عالم او عاملان یې هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. ولسي جرګې په ځینو ولایتونو کې په وروستیو خونړیو امنیتي پیښو اندېښنه څرګنده کړه.
افغانان لکه چرګانو پسونو غوندې حلالېږي. تاسو دا درې ورځې پیښې وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
روانې خبرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې ایران غواړي کورد وسلوال قانع کړي چې له کرکوک ښار څخه ووځي او سیمه د عراق حکومت ته پرېږدي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په کابل کې د تېرې شپې د خونړۍ برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په دې ښار کې پیل شول، خو په عین حال کې دا ښار نن یو ځل بیا بلې ځانوژونکې حملې هم ولړزو او ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. همدا شېبه زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل له سټوډیو څخه د تلیفون په لیکه کې دی. اکرام سلام، د نن ورځې د حملې د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه ځانوژونکي حمله نن له غرمې وروسته 3:30 بجې د کابل ښار د قمبر سلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده چې لامل یې د ملي اردو د کورسونو 15 مداومین وژل شوي دي او سلور نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري سو شیبي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت اړوند د کورسونو دغه مداومین خپل کورونو ته د تک په حالت کې په پلان کوچ موټر کې ناست او انتحاري حمله پی وشوه. نوموړي وویل
15 نفره شهیدان شوي، 4 نفره ټپیان دي، انتحاري وو. 3 بجې او 10 دقیقې بریج شوه. دا یو کورس دایر شوی او مداومین وو.
مداومین هغه محصلینو ته ویل کیږي چې د دفاع وزارت اړوندو کورسونو کې زده کړې ورکول کیږي. نوموړي ویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر دې دمه د دغه برید یا دغه حمله پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو اکرام الله اکرام چې د کابل په 15 امنیتي حوزې قمبر څلولارې کې د نن ورځې د ځانوژنې کې برید پړه تر اوسه د ترلاسه شویو معلومات له تاسو سره شریکول. په دې برید کې ویل کیږي چې د ملي اردو شوخا پینزلس سرتیری چې نوی نوی روزنه پیل کړې و پکې وشل شوې دي. په دې اړه ورسره قسم هم معلومات زیاتیږي او یې مسؤلیت کومه ډله اخلي. دا ازادي راډیو په خبرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه اورېدلی او لوستلی شئ. په کابل کې د تېرې شپې د خونړي برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن ترسره شول. په دې مراسمو کې ډېرو خلکو برخه اخیستې وه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدی وی چې د دې پیښې د وشل شوو شمېر شپږ پنځوس تنو ته رسېدلی. د تېر ماښام برید د کابل په دشتي برچي سیمه کې د امام زمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
په کابل کې د تېرې شپې د برید د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمېر یې سلګونو ته رسېده نن د خپلو عزیزانو مړې خاورو ته وسپارل. د افغانستان پلازمېنه کابل او ولایتونو په تېرو پنځو ورځو کې د بېلابېلو بریدونو شاهد ول چې څه باندې دوه سوه کسان پکښې ووژل شول. په کابل کې د نن ورځې په مراسمو کې یوه ګډونوال حسن پور وویل چې د تېرې شپې برید ډېر خونړی او ویرجن و.
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد
دی وی دولت موظف دی چې د امکان تر حد د خپلو هیوادوالو امنیت په هر حالت کې چوي خوندي کړي. دغه پیشه ډیره دردونکې وه.
مصیبت بار بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل د تیر ماښام د برید د قربانیانو شمیر ډیر سوی دی. د دغه وزارت مرسیال ویان هدایت الله حافظ وایي د امام زمان پر جماعت په برید کې شپږ پنځوس تنه وژل سوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د وژل سوي شمیر نه دېرش تنه ښودل سوی و. د کابل ګارنیزون قوماندانۍ سرپرست جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت دغه شمیرې تاییدوي. هغه وایي دا یوه تروریستي پیشه وه. یوه انتحار کوونکی لومړی خپل لاسي بم څخه کار واخیست او وروسته یې له ځان سره راوړي چاودیدونکي مواد وچول او بلاخره یې د کابل په لویدیځ کې ډیری تلفات واړول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو دا برید په سختو الفاظو غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل او غور کې دغه پرونی پیښې غندلې او هغه یې د بشریت تر ټولو ناوړه عمل ګڼلی دی. تادامی چی یماموتو ویلی چی پر لمنځ کوونکو دغه ډول بریدونه لوی جنایت دی. د کابل په لویدیځ کې د دې برید سره هم مهاله د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم پر یوه جومات په برید کې درې دېرش تنه عبادت کوونکي ووژل سول. د کابل او غور ترڅنګ کندهار، پکتیا او غزنی هم له هغو ولایتونو دي چې په تېرو پنځو ورځو کې د خونړیو حملو او لسګونو قربانیانو شاهدان ول. تېره اونۍ د عمان په پلازمېنه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه بې نتیجې پاتې سوه. تر دې غونډې یوه ورځ وروسته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پرله پسې بریدونه پیل سول.
فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تېر شپې د خونړي برید د قربانیانو د ککولو مراسم نن ترسره شول. په دشتي برچي سیمه کې د امام زمان په جماعت باندې په شوې انتحاري حمله کې شپږ پنځوس کسان چې ټول په د ماښام په لمانځه ولاړو وشل شوي دي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د حج او اوقاف وزارت وایي په جماعتونو حملې په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. د وزارت سرپرست د شنبې په ورځ همداراز یوې خبرې ناستې ته ویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د حسینو مشر محمد آصف مصباح بیا وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست د الحق عابد د شنبې په ورځ خبري غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلي عابد په خبره د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی
دی وی د روسي حملو نو روسه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره حداقل دو سرتیری وګمارل. خو په دوه سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حمله مخه دی ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاري حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په جماعتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوی دی. پا دو تازه بیلا بیلو انتحاری حملو که چه ده جمعه پا مخام پا کابل او غور ولایتونو که پا جمعتونو که رامنسه شوی لامل لسکون المنسکون کتا مرگ جوبلا و اوختا. دو روسته و معلومات لمخی ده کابل پا امام زمان جمعت که ده حمله لکابل شپک پنزوز تن وجل شوی او پینزه پنزوز نور تپیان دی او پا غور که دیرش تن وجل شوی او لسکون نور تپیان شوی دی. لده ورانده هم پا کابل و هرات که پا جمعتونو که ده حمله لکابل گرنو کسانو تا مرگ جوبلا رسیده لیوا. لده چولو سرسره ده حج اوقاف وزارت ده حسینی و مشر محمد آصف مصباح بیا وی دخمنان به هیچ کله ده افغانستان ده شیعگان و سنیان و ترمنز درز رامنځته نکړي.
اگر دشمنان تحلیل از
دی وی که دخمنان ده تحلیل ولری چې دلته به مذهبی جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لرې کړي دا هیله به هغوی ګورته یوسي. د ښاغلي مصباح په خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهبو پیروان د روانو دسیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
دا حدیث پردیس راپور کې مو اوریدل چې د حج اوقاف وزارت او د افغانستان د اهل تشیع او د غراس سنی دینی عالمان وی چې هیڅ څوک نشي کولای د افغانانو یووالی مات کی او په دغه شان وروستیو خونړیو فعالیتونو سره دوی نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ فتنه پورته کړي. د خبرونه په همدې برخه کې بیا دا هم وروچه په ولسی چرګه کې د کابل او د افغانستان د نورو سیمو د روسي او بریدونو او خنړیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. ولسی جرګې نن د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي او له هغوی وغوښتل چې ملت ته معلومات ورکړي او سپینه ورته ووایي چې د دې حملو مخه ولې نه نیول کیږي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو د وروستیو حملو په غبرګون کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسؤلینو ولسي جرګې د پوښتنې لپاره ور وغوښتل. په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پېښې د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې او په ټینګار سره یې وویل چې دغه وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس او د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته وربلل سوي وو. که څه هم عمومي غونډه د مهمو پوځي او استخباراتي موضوعاتو له امله د دفاع وزارت د سرپرست په غوښتنه او د وکیلانو په توافق سري اعلان سوه، خو د ولسي جرګې غړیو په وروستیو خونړیو حملو کې د عامو افغانانو په قتل عام اندېښنه څرګنده کړه. دو تنو وکیلانو ظاهر قدیر او ناهید فرید په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل:
د لوی پکتیا پیخه، بیا د قندهار پیخه، کابل کې د مسجد پیخه، نیو د غور پیخه، دا دې پیخه نه دي. افغانان لکه چرګانو پسونو غوندې الالیږي. تاسو دا درې ورځې پیخه وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
ولې په افغانستان کې تروریزم دومره قرباني اخلي؟ موږ کوم حق خلکو ته ووایو چې تاسې صبر وکړئ؟ که چیرې دغه بدمرغه سکوت دوام پیدا کړي، خلک به له دې زیات قتل عام شي. د ولسي جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو د زیاتوالي دلیل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، د مدني بنسټونو چپوالی او په حکومت کې د پنځم ستون فعالیتونه بولي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په وروستیو ورځو کې پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدان وو. وسلوالو مخالفانو دغه حملې د پکتیا په امنیه قوماندانۍ، په کندهار کې د ملي اردو په قرارګاه، د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ودانۍ، د کابل په لویدیځ کې په امام زمان جومات او د غور په دولینه ولسوالۍ کې په یو جومات کړي چې په کې لسګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وختې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په یو شمېر ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي:
دفاع وزارت دنده ده چې په هر شکل کېږي، څومره د دوی په لاس کې امکانات دي، په هماغه اندازه باندې د هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي او کوښښ کوي. دغه بریدونه چې انتحاري بریدونه دي، تاسو ته معلومه ده چې دا د دې مخه تر 99.99% نیول شوې ده. کوښښ وکړو تر څو چې د دې ټولو مخه ونیول.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې کمانډو قطعات هم د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کوي او هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د حکومت هڅې کافي نه بولي او ټینګار کوي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید د بریالیتوب لپاره ښه مدیریت سي او د وسلوالو مخالفانو اصلي ځایونه له منځه یوړل سي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان یو شمیر مشرانو جرګې غړي وایي د کابل اوسنیو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغات کیږي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یو مهمه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته به معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دیني عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دیني عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دیني عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دی وایي په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقي همداراز وایي چې دا ډول کسان د دیني عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دیني عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې همداسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیست تلشی ازادي رډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه ساري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي و بنول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره لدی وړاندې یو شمیر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نو وړي وایي دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به ونیول شي.
ما اصلا نظارت که ما داریم اگر کسی و این شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږه د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتونو لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین د تقویت کړي. له داسې موارد سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوخه او بیا به امنیتي بنسټونو ته معرفي شي. امامان وای د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشا او اداري فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پرې وخت نا وخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسې زمون غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي. اوس هم د امنیتي وضعیت په اړه د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونه اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله صدی د کابل د خار اوسیدونکی یم او مونږ د اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نورو به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلی کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدل زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلی نه دی، دا د ملا او د چړی جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سی بهرنۍ دي. د دې د افشایي لپاره دا ولس سر په کار شي.
رحمان رحیم وحید اللہ د پنځه انجینئر اتم سمستر. وضعیت ډیر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډیره وکړي وضعیت ته. چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
په په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لور پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ایران د پوځ یو جګ پوړی قومندان د عراق شمال ته تللی چې کوردي مشران دې ته وهڅوي چې له کرکوک ښار څخه ووځي. د کوردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل سوی دی ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل سوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ و. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یوه سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویټرز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمینه برابره کړې چې روانه اونۍ په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویټرز په خبره دغه ایرانی جنرال د غرض کوردانو ته خبرداري ورکړې چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویټرز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي کومه جدي اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې دی یو عقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویټرز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند پخوانی مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې په کرکوک ښار کې د کوردانو او د عراق د حکومت ترمنځ د شخړې د کمولو په خاطر ایران مداخله کړې ده او د ایران د پوځ او سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان ته تلل دی او له کوردانو غوښتي چې کرکوک ښار نه ووځي تر څو ستونزه لویه نه شي. جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
سمېمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د الکترونیکی سامان آلاتو یوې کمپنۍ نوې کمره جوړه کړې ده. د دې کمرې د خصوصیاتو په اړه له اسمت ساروانه ورو.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنۍ یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او دوړو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 255 گیګا بایټ میموري کارت یا د حافظه کارت ورلوي شي. البته دا کار په هغه حافظه سربیره دی چې په خپله کمره یې لري.
او د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشتانه.